فرید الله مریم متخصص امراض انتانی از کابل و دکتر صاحب صفا حسنی متخصص بیماری های روانی مقیم آلمان تشکر میکنم و از دوستان عزیزی که در برنامه سهم گرفتند. تا برنامه آینده شما را به خداوند میسپاریم. شاد و کامگار و صحتمند باشید.
زنده باشید.
سلامونه، ستړي وشه. د شپې 9 بجې دي. د خبري خبرونه ته مو زه فريده سيال د قپای کار د تخنیکي چارو په سمبالښت هر کله کوم. خبرونه په خبرونو پیلو. په بدخشان کې سیلونو د وی کورنۍ لس غړي وژل دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بیل د ټلویزیون د سیمه ایزو چارواکو له قول راپور کړی دي. شته کسان د بدخشان د مرکز فیض آباد په اړونده په مورچک سیمه کې سیل وړي دي. د سیمه ایزو چارواکو په حواله د پیښه تیر شپه شوې ده. چارواکو ویلي دي چې د دریو تنو مړي موندل شوي او د پاتو مړو د موندلو لپاره هڅې روانې دي. د بدخشان سیمه ایزو چارواکو د غراس د دې ولایت په شاوخوا لس ولسوالیو کې په نوو سیلونو کې خلکو ته د درنو زیانونو د وختو خبر ورکړی دی. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د تیرې څه باندې وي میاشتې سیلونو له کبله لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي. بل پلاو بیا د طالبان تر کنټرول لاندې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن او سبا د هیواد په ځینو ولایتونو کې د تیزو بارانونو د ورېدو اټکل کړی دی. د ادارې نن پر خپل ایکس پاڼې پخواني ټویټر د سلنګونو په ګډون په پروان، ننګرهار، میدان وردک، بامیان، غور، هرات، غزني، پکتیکا، کندهار، هلمند، نیمروز او فراه ولایتونو کې د تیزو بارانونو د ورېدو او د تیزو بادونو د پیښېدو خبرداری ورکړی دی. په افغانستان کې وروستي اورښتونو او سیلابونو د لسهاوو کسانو ژوند اخیستی او په زرګونه کرنیزې ځمکې ویجاړه کړې ده. د طالبان تر کنټرول لاندې د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې پرون شنبې 1516 کسان چې له پاکستان ایستل شوي وو بیرته خپل هیواد ته راستانه شوي دي. د وزارت نن پر خپل ایکس پاڼې پخواني ټویټر لیکلي دي چې دغه کسان د تورخم او سپین بولدک له لارو وطن ته راستانه شوي دي. پاکستان له خپلې خاورې د تیر کال د نومبر په میاشت کې د افغانانو د ایستلو بهیر پیل کړی و چې په ترڅ کې د ملګرو ملتونو په وینا له 1500 زیات کسان بیرته افغانستان ته ستانه کړی شوي دي. د کابل کندهار پر لوی لار د یو بس د چپکېدو په پیښه کې لږ تر لږه دوه کسان مړه او 13 نور ټپیان شوي دي. سیمه ایزو رسنیو د زابل د امیر روغتیا د رئیس میرویس افغان په حواله خبر ورکړی دی چې ویلي دي دغه پیښه تېره شپه د زابل ولایت په شهر صفا ولسوالۍ کې شوې ده. شهر صفا ولسوالۍ کې شوې ده. د چارواکو په وینا په ټپیانو کې یو لس خزې هم شامل دي چې د درملنې په موخه نږدې روغتون ته وړل شوي دي. د دې پیښې د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د سړکونو خرابوالی، د چلوونکو بې احتیاطي او د ترافیکي اصولو نه رعایت په افغانستان کې د زیاتو ترافیکي پیښو اصلي علت ګڼل کیږي. او د ملګرو ملتونو یوه اداره په پاینو نیوا گینې کې د غره خویدنې په پیښه کې د څه باندې شپږ سویا کسانو د وژنې اټکل کوي. د نمرنیو اټکلونو له مخې په دې پیښه کې چې د تېر جمعې په ورځ د مې په 24مه د ارام سمندره په جنوب کې پروت د هیواد کې شوې شاوخوا 6 کورونه لاندې شو. خو د دې هیواد لپاره د مهاجرت د نړیوال سازمان IOM د ماموریت مشر اسوشیټ پریس خبري اژانس ته د مړو د شمېر د زیاتوالي خبره کړې او ویلي دي چې په اوس وخت کې اټکل کېږي چې شپږ سویا څخه زیات کسان به د یوې غونډۍ د خویدو له امله تر خټو لاندې شوي وي. تاسې موخه کله ساتي رادیو نه اوري اوس ساتي رادیو خبرونه څلور ویش ساته دوام لري. د سهار لشبګو د مخام تشبګو په لندو چپونو نس 25 مترو او د مخام لشبګو د سهار تشبګو په منځني صفه 2 لشبګ نوي وړاندې سره د مطلب اوریدل شي. پرانیبا په افغانستان کې د ورستۍ اورښتونو په اړه باندې او په دې اړه چې د هوا پیژندنې ادارې یو ځل بیا په افغانستان په ځینو ولایتونو کې د اورښتونو اټکل کړی دی. روسي چوس یاد درکړو په دې اړه باندې چې دغه اورښتونو څومره خلکو ته زیانونه اړولي او د مالی او ځاني زیانونو سربیره یې ښوونځیو ته څومره تاوان رسولی په دې اړه به هم جزئیات درته ولرو. اورزګان ته به هم ورشو، د هغې پلار کیسه به هم در سره شریکه کړو. شدوه 25 ماشومان لري.
دا غدری ارمان درم ستړی یم، ورته کردار یم، خلکو پازاب کړم، مګر مخ مين نوخ د غاړم څنګه وخت نو دا کوم مکسل ماسر وز د تعلیم په برخه
دا ډیورن کرخه ته به هم تم شو چې هلته اوسیدونکو وایي دوی خپل لانجی د جرګې لاره حلوي.
د وخت په وخت په افغانستان پاکستان په بارډر نه بو وقایده د نستای کې دو د کوم دی غوي مشکل وای یا د مو مشکل وای ابو سره خیا شو هغه مشکل بال تورک شو
تر مسالې بمشته پنلې ول مسالې کې ودغه ځای جګړه هم را وخت لورستي جزئیات بدر کړو منځ هم غواړه
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه په بدخشان او بغلان ولایتونو کې د بیګانه یو سیلابونو لامل تر اوسه لږ تر لږه د ډیر شو کسانو مړینه ته چوي دی د ولایتونو ځای چارواکي ویلي وایي چې سیلابونو په بغلان کې شل او په بدخشان کې لس کسان مړه کړي دي د تیر شپې سیلاب ځپلي بیا د جلو مرستو غوښتنه کوي تفصیل په راپور کې
لمخ کې سیلاب ځپلي بغلان او بدخشان ولایتونه تیر شپه د خبرګولي په 15 ماخام نه وخته یو ځل بیا د سیلابونو شاهدان وو چې ځینې مسولینو تر اوسه لږ تر لږه د دېش کسانو مړه کېدل تایید کړی دي د بغلان ولایت په دوشي ولسوالۍ کې یو سیمه ایز چارواکي په دې ولسوالۍ کې د تیر شپې د سیلابونو له امله د شلو کسانو مړینه تایید کړه د دوشي ولسوالۍ د دلګي د امنیتي حوزې قومندان عبدالحمید عمری ازادي راډیو ته وویل
د شهیدانو شمیر شل دی 15 کسان پیدا شوي او 15 نور یې لا درک دي 15 شهیدان مو د شپې وېستل ټپيان لګتي
د ولایت کې د طالبان حکومت به هوته د رسیدو چارو رئیس هدایت الله همدرد بیا ټولو نیوز کورنۍ رسنۍ ته ویلي چې د بغلان ولایت د دوشي ولسوالۍ په لرخاب سیمه کې د سیلابونو له امله کورونا ویجار شوې دي خو بیا د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي رادیو ټلویزیون د بدخشان ولایت په هوته درسې دوه چارو د ریاست د مسولینو په حواله لیکلي چې د یاد ولایت د مرکز په مورچک کلی کې سیلابونو د یوې لسکسي د کورنۍ ټول غړي مړ کړي چې یوازې د یو کس جسد موندل شوی او د نورو جسدونو د موندلو هڅې روانې دي په ورته وخت کې د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی هم نن د مې پښپګوښتمه په خپل ایکسپانا په بدخشان کې د تیر شپې د سیلابونو لامل د همدیش میر مړو شوی خبره کړي خو ویلی سیلابونه کورونا او سړکونه هم ویجاړ کړي دي د یادونې ده چې په بدخشان او بغلان ولایتونو کې سیلابونه نه یوازې د ځاني او مالی زیانونه اړولي بلکې د مواصلاتي لارو د بندیدو لامل هم ګرځېدلی د بدخشان ولایت د مرکز اوسیدونکو عبدالبصیر او جاوید په یاد ولایت کې د تیر شپې د سیلابونو د زیانونو په اړه وویل
په داخلي فیضاباد خسارات
فیض آباد کې د ننې مالی زیانونه اړولې خو ځاني زیان نه دی اړولې خو په شاوخوا کلیو کې په ځنګړې توګه په مورچک کلی کې یو کورنۍ سیل وړېده
د خلکو کورونو ته سیلاب ننوته او حویلۍ ویجاړې کړې دي ډېری ویجاړې کړې له دولت څخه غواړو چې د خلکو کورونه جوړ کړي او د سیلابونو مخه ونیسي
د بغلان ولایت د هنی غوري ولسوالۍ د چشمه شیر سیمه اوسیدونکو غلام محیودین د تیر شپې د سیلابونو زیانونو په اړه وویل د تیر شپې د سیلابونو د مجموعي شمیر د ترلاسه کولو لپاره مو پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان جانان سایق وپوښت خو د راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې دا په داسې حال کې دی چې په افغانستان کې وروستیو سیلابونو په تیره بیا په بغلان غور او فاریاب ولایتونو کې سلګونه کسان مړه او تر زرو ډیر ټپیان کړل د خوړو نړیوال پروګرام د معلوماتو له مخې د تیرو اونیو د سیلابونو له امله 80,000 کسان اغیزمن شوي دي
په راپور کې موردل چې د تیر شپې سیلابونو په بغلان او وسره په څنګ میشتي ولایت کې په بخښنې سره په بدخشان کې تر ډیر شو ډیر کسان وژل دي بل په لاو بیا د کونړ اوسیدونکو د سیلابونو او د اوړي د پریمان او بده په ځای ځای کې دوه خلکو ته د زیانونو رسولو مخنیوي په خاطر په د خړو په نړیوال پروګرام او نورو سازمانونو هم ترنګ د طالبانو په حکومت باندې غږ کوي چې دغه اوبو د کنټرول لپاره د چک بندونه جوړ کړي ورزو لسیمه نور تفصیل په راپور کې ورو
د کونړ وسیدونکو وای د ولایت زیاته برخی غرونو او درونی ولیده غنی کرهنی زمکی لسیندی زوبو لوري پرتی او للمدی د دوی په وینا کله چې بارانونه وشي نو وبي په درو او خړونو کې پریمانه روانې وي د خړونو په غاړو پرتی ودانی زمکی په خونه او نور حیاتی او پنسټیزی زیربناوی لمنځوړي خلک له مؤسساتو او وسنیو چارواکو غواړي چې د سیلابي اوبو د زور کمیدو ولسونو ته د زیانونو رسولو مخنیوي په خوړونو کې د اوبو پاتې کېدو او ذخیره کېدو لپاره باید چک بندونه جوړ کړي. د کونړ دوه تنو اوسیدونکو ملک اول خان او حاجی احمد جان ازادي راډیو ته وویل
زمونږ دامزه کې لال مدي اوبه نه لري او سیلابي اوبه هم داریک سین ته ځي زمونږ په پیدن راځي. نو کله چې بندونه موږ ته جوړ شي کینو یو طرف نه به زمونږ د علاقه اشنا شي خیرازه بشي او دوی موږ کمی څاګانې چې وخلي وخت په وخت کې دا وب کمیږي دا څاګانې به بیرته برحاله پاتې شي دي کې به کومه کوشي بل ادا چې زمونږ هم ځکه به هم سیلابونه نه خرابینو
چې لري غټ زمکه لري لال زمکه خورونه وبې چې کمی دي د پاسه سیلابونه وب دا شین تازه دي یو لستون وتا او زمکو ته کومه ګټه نه رسیږي ډېری وب دي وړي غټ غټ سربندونه دي چې هغه ته وب درایي سالې درو کوم امکانات نشته.
په کونړ کې د سندیزی فرعي حوزې ریاست مسؤلین وایي د اوبو او برېښنا وزارت په مالی همکاري په خاص کونړ څوکۍ نرنګ سرکانو اسمار وټپور ولسوالیو کې د 40 میلیون افغانۍ په لګښت په شپږ چک بندونو کارونه پیل کړي چې پکې په سلګونو کسانو ته د نفقې ګټلو او کار کولو اسانتیاوي چمتو شوي دي. په وینا چې کوم ځایونه د چک بندونو له جوړېدو پاتې دي د وزارت په امر د هغوی هم سروې کړې ده. په کونړ کې د یاد ریاست مشر مولوی دوست محمد حنیف ازادي راډیو ته وویل
د کونړ سندیزی فرعي حوزې ریاست د اوبو د هر اړخیز مدیریت او متوازن انکشاف په نظر کې نیولو سره د اوبو او برېښنا وزارت په مالی لګښت د کونړ ولایت مرکز په شمول په 15 ولسوالیو کې یو کوچنی ذخیروي بندونو پروژې سروې او ډیزاین کړي او په پاتې ولسوالیو کې به هم په نږدې راتلونکي کې کارونه پیل شي. د دغه پروژو په عملي کولو سره به د ځمکې لاندې اوبه تقویه شي او د سیلابونو خطر به ورسره هم راکم شي او همداراز د یادو ساحو په سمسورتیا او ښکلا کې هم ډیر مفید ثابتېدای شي.
ځایي اوسیدونکي وایي که په تیرو کلونو کې په خوړونو او درو کې کوچني او غټ چک بندونه جوړ شوي وای نو د سیلابونو د زور مخه به نیول شوی وای او د هیواد په بیلابیلو سیمو کې به سیلابونو خلکو ته په دومره اندازه زیات مالی او ځاني زیانونه نه اړول.
په راپور کې مو واوریدل چې په کونړ کې دغه د وروستۍ ورښتون له کبله چې ورښتونه ډېر شوي دي د اوبو کچه هم لوړه شوې ده او ځایي اوسیدونکو غوښتنه کړې وه چې باید هلته ورته چیک بندونه جوړ شي. اوس هم لنډه د ماخلو بیرته راګرځو.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو موندلای شئ.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د افغانستان د سولې گفتمان یا خبراتور په نوم بنسټ په قطر کې د دریمې ناستې په تړاو وایي د افغان ولس د رښتینو استازو د طالبانو د باصلاحیت پلاوي لشتون پرته هر ډول نړیوالې هڅې بعد وضعیت د بدلون لامل نشي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د دوه هیله دریمې ناستې د غوښتنو په دوام د افغانستان د سولې گفتمان یا خبرو اترو په نوم بنسټ وایي باور دي چې له مشخصې اجنډا د افغانانو په ځانګړي ډول د مدني ټولنې خزو او د بشري حقوقو د فعالانو د استادو او د غشان د طالبانو د بصلاحیت پلاوي له حضور پرته هر نړیواله هڅه بېګټه ده. دغه بنسټ چې شاوخوا دوه کاله وړاندې د بین الافغاني خبرو اترو لپاره د زمینې برابرولو او تسهیل په موخه د فرانسې په پاریس کې خپل فعالیت پیل کړی د اکشن می پورز یې د یوې اعلامیې په خبرولو سره زیاته کړې چې د دوهې د هوکړې او د نړیوالې شخړو د هواري د بیلګو پر بنسټ ملګري ملتونه د منځګړي په توګه مسؤلیت لري چې بین الافغاني خبرې اترې او طالبان په جدي توګه خبرو ته اړ کړي. دغه بنسټ په خپل اعلامیه کې له ملګرو ملتونو غوښتي چې د طالبانو د تګلارې مطابق او په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په ځانګړي توګه د ښځو وضعیت په اړه د هواد داخلي واقعیتونو ته په کتو اقدام وکړي او طالبانو ته د هر ډول امتیاز ورکولو او ورسره له یو اړخیز تعامل نه ډډه وکړي. د دې ادارې د بهرنیو اړیکو مسؤل خدایار نایبزاده ازادي رادیو ته وویل
هر ډول نړیواله هڅه د مشخصه اجنډا او د افغان ولس د رښتینی استازو په ځانګړي توګه د ښځو او د طالبانو د بصلاحیت په لاو لګټون پرته ناکامه ده، ځکه پر دې ناستو او د سولې په پروسې د بې باورۍ کچه به لا زیاته کړي.
په همدې حال کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سوهیل شاهین د اکشن می په ورځ آزادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې کنړیواله ټولنه له دوی سره د خبرو لاره د مسایلو حل غواړي، باید د دوی غوښتنې د دوه د غونډې په اجنډا کې شامل کړي. د هغه په وینا د فقر له منځه وړل، د کاري فرصتونو رامنځته کول، د اقتصادي پروژو پیلول، د اقلیمي بدلونونو سره مبارزه، د کوکنارو بدیل کښت او په نشه یي توکو د روږدو کسانو درملنه د دوه د درېیمې ناستې په اجنډا کې د طالبانو د حکومت غوښتنې دي. خو د بشري حقونو او د ښځو د حقونو د فعالانو غوښتنې او لیدلوری بیل دی. په اروپا کې د افغانستان لپاره د سولې د کمیټې د ښځو د چارو مشرې او د بشري حقونو فعالې رودا بی فروتن ازادي راډیو ته وویل چې افغان معترضې ښځو ته باید د دوهې په درېیمه غونډه کې رغنده ونډه ورکړل شي او ملګري ملتونه باید په دې لټه کې نه وي چې په دې غونډه کې یوازې د طالبانو شرطونه ومنل شي.
تنها شرط او شروط های طالب را نپذیرند.
دوی یوازې باید د طالبانو شرطونه ونه مني او د خبرو فرصت ورنه کړي. دلته افغان میرمنې هم شته چې اړتیا لري واورېدل شي، نو د دواړو لورو لپاره باید ځانګړی ځای په پام کې ونیول شي چې حضور ولري او د خپلو حقونو دفاع وکړي.
د افغانستان یوه بله معترضه زکیه زهادت هم ټینګار کوي که معترضې ښځې د دوهې په ناسته کې نه وي، د دوهې د درېیمې غونډې نتیجې ته خوشبینه نه ده.
اگر زنان معترض افغانستان
که د افغانستان معترض یو مبارز خزي حالت نه وي، د افغانستان د خلکو د استازي په توګه خبري ونه کړي، د بعد مرغه سره لدی چې ورته خوشبينه نه یو، بلکې د افغانستان په اړه د دوی د پریکړو اړوند مثبت نظر نه لرو.
ټاکل شوی د دوه درې مغونډه د جون میاشتې له دیرشمې د جولای تر لومړۍ نیټې په قطر کې د افغانستان لپاره د هیوادونو او سازمانونو د ځانګړو استازو په حضور کې جوړه شي. ملګرو ملتونو طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون رسمي بلنه ورکړې. د طالبانو حکومت هم اعلان کړی چې د دوی د شرطونو د منلو په صورت کې به په دې ناسته کې ګډون وکړي. او د قطر د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر سره یې د دوهې د درېیمې ناستې لپاره خپل شرطونه شریک کړي دي. د دوهې د غونډې یو مهم هدف د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي ټاکل دي، خو د طالبانو حکومت تر دې مخکې د دغه ډول استازي له ټاکلو سره مخالفت ښودلی. له دې سره سره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویاند سټیفن دوجاریک ویلي چې د دوهې د درېیمې ناستې موخه له افغانستان سره په منظم ډول د نړیوال تعامل زیاتول دي او په دې غونډه کې به د افغانستان د مدني ټولنې استازي هم ګډون ولري.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
اوس هم یوه نړیواله موضوع اخلو. په داسې حال کې چې اسرائیلو په غزې څرنګه کې حملو ته زور ورکړی، په سیمه کې د اوربند لپاره په نژدې راتلونکي کې د نړیوالو هڅو د بیا پیلېدو خبر ورکول کیږي. په این حال کې په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي چې د اسرائیلو په روانو پوځي عملیاتو کې د وژل شوو کسانو شمېر نژدې شپږ دېرش زرو ته ورسېده. تفصیل نوریاس نورینه په دې راپور کې اورو.
اسرائیلی ځواکونو نن یک شنبه هم په غزه کې بریدونو ته دوام ورکړ، خو چارواکو همدارنګه ویلي چې په سیمه کې د یو اور بند ټینګې دوه او حماس سره چې متحده ایالات او اروپایي ټولنه د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، د یرغملو د خلاصون لپاره به په روانو ورځو کې ډیپلوماتیک هڅې بیا پیل شي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې په غزه کې د روانې جګړې په ترڅ کې چې د تیر کال د اکتوبر د میاشتې په اوومه نیټه د اسرائیل پر قلمرو د حماس د پراخ برید وروسته پیل شوې، تیره شپه د اسرائیل پوځ په هوایي او ځمکنیو بریدونو کې غزې شمالي، مرکزی او جنوبي سیمې په نخه کړې وې. د راپور له مخې جګړه اوس تر ډېره بریده مصر پولې ته څیرمه د غزې پر جنوبي ښار رفح متمرکزه ده، چیرې چې اسرائیل ژمنه کړې چې په دې سیمه کې به د حماس وروستي وسلوال له منځه وړي. اسرائیل د نړیوالو له سخت مخالفت سره سره په رفح کې ځمکني عملیات د می میاشتې له لومړیو راهیسې پیل کړي دي. مصر له دغو عملیاتو سره د مخالفت په ترڅ کې ګډه پوله چې غزې ته د بشري مرستو رسولو یوه مهمه لاره بلل کیږي تړلې وه، خو نن یکشنبه د کرم شالوم له دروازې پر مرستو بار لاریو ته بیا غزې ته د ننوتلو اجازه ورکړه. په غزه کې د یو اوربند لپاره د نړیوالو هڅو په ترڅ کې تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. د امریکا ولسمشر جو بایدن د شنبه پورې زویل چې اداره په غزه کې د سمدستي اوربند یقیني کولو لپاره چې ارغمل بیر تخپل کورونه تستانه کړي په بیړنۍ ډیپلوماسي کې ښکاره شوې ده. په عین حال کې مصر چې په غزه کې د یو اوربند رامنځته کولو لپاره منځګړی توپ کړي د هیواد استخباراتو ته نږدې القاهره نیوز ویلي چې قاهره د یو اوربند پر سر د خبرو د بیا پیلېدو لپاره هڅو ته دوام ورکوي. د اسرائیل رسنوی ویلی چې د هیواد د استخباراتو رئیس ډیوډ امبارنی په پاریس کې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای مشر او قطري منځګړو سره په کتنه کې دی او اوربند لپاره د خبرو پر نوې چوکاټ سلا کړې ده. یو اسرائیلی چارواکي د خپل نوم نه افشا کېدو په شرط پرونشن به فرانس پرسته وویل چې تم دروانه ونې دغه خبرې بیا پیل شي. خو د حماس یو جګپوړي چارواکي اوسامه حمدان الجزیره تلویزیونی شبکې ته ویلي چې په دې برخه کې عملی کوم څه نشته او زیاته کړې ده چې یوازې اسرائیل دا خبره کوي. په غزه کې د اسرائیل د بریدونو له دوام او د یو اوربند لپاره د هڅو د بیا پیلېدو د راپورونو تر څنګ د غزې روغتیایي چارواکو نن یک شنبه وویل چې په سیمه کې د اسرائیل د جګړې له پیل راهیسې د وژل شوو کسانو شمېر 15,904 تنو ته رسېدلی. د روغتیا وزارت په وینا په دغو شمېرو کې لږ تر لږه هغه 1,000 تنه هم شامل دي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په غزه کې وژل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
دا خوز د سرحدي قومونو یو شمیره قومي مخورو د کورمې د بیلابیلو قومونو له مشرانو سره د امنو د زینو شته ستونزو د هواري لپاره ډیورن کرخدنې کې جرګه کړې ده. دا د وړو خو مشرانو ویلي چې د غلام خان سربیره د خوز نور لارې چې کورمې ته غزیدلې دي هغه د هم خلاص شي او خلکو ته دی په هغه لارو هم د سوداګرۍ او یو بل لور ته د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. په دې جرګه کې د دواړو لورو حکومتي کسانو برخه نه واخیسته. تفصیل نور لسیمی په راپور کې
د خوست او د کورمې د بیلابیلو قومونو اوسیدونکو ډیورن کرخې ته نږدې جرګه کړې او په دې جرګه کې مشرانو پریکړه کړې چې تر دې وروسته به پر کرخه هر ډول پیښیدونکې ستونزې او پیښې د خبرو اترو او جرګو مرکو له لارې هواروي. دوی همداراز د افغانستان او پاکستان له حکومتونو غوښتي چې له غلام خان سربیره هغه ټولې لارې دې د خلکو د تګ راتګ او سوداګرۍ پر مخ پرانیزي چې پخوا ورباندې خلکو خوست او وزیرستان او کورمې ته تګ راتګ کاوه. د خوست د صبرۍ سیدون کی ملک حافظ الله صبری مشال رادیو تو ول
په خو واخی بو غدل ته په غره کې یا په منځکه کې یا په چو کې بستون زروغلا د قومي سپنګيري بروغلا اماغه خبره به خالق للا نو دغه سپنګيرو په نقش قدم ان شاء الله العزيز په دې منځکه کې کایه خوتوي کې دې خوتوي سستون چوي ان شاء الله موږ به خبرو لیلار حل کوو او موږ ته دې طرف نام ډار وکړل شو چې پاینده کې بده موږ لیلار مخلصي کې تجارت به مخلصي کې ان شاء الله خدای دې وکړي چې دا خبرې ټول مثبت وي.
د ډیورن کرخې دواړو لور ته ګډ قومونه اوسېږي چې لیوي خوا په خپلو کې دوستۍ لري او بل خوا یې راپورته کېدونکې ستونزې هم په جرګو حلولې چې د وروستیو کلونو ناخوالو دا دود هم اغېزمن کړی دی. د کورمی اوسیدونکو ملک فخر زمان وایي
د ګور د ډېر زړې د مودې پښتو ایومونه چې کله په افغانستان د پاکستان ملکونه دین اغه راسینه دا کیسه کیږي د وخت په وخت په افغانستان پاکستان په بارډر نه وبو وقاعده دا نستای کې دو د کوم دی هغه مشکل وای یا د مو مشکل وای اب سره خیا شو هغه مشکل بال تورک شو بیا به یو فیصله د مان د فیصله به مان ستر اوغله هغه نه به د مو حکومت د افغانستان حکومت د مو ولس د افغانستان ولس به پیغام مال کولو نو دا د څو وختونه لګ دی کی کمای راغله ده وای مو به دا کوشش وی دا سلسله بیا شروع کو.
د خوست کورمی او شمالي وزیرستان ترمنس نخلون کې نه اصلي او فرعي لارښته چې په خوا به د دواړو لور خلکو ور باندې تګ راتګ او سوداګري کوله خو اوس یوازې غلام خان لارې څخه استفاده کیږي. د خوست د زاز میدان اوسیدونکو ګلرنګین وایي
دا به یو دومره ارزښناکه ګرځو چې یو خو دغه لار چې ده که دا خپ ارو خلاص شه د سنا چې پاسپورت ته ضرورت وي او یا بلشت مشنختی ته ضرورت دي تذکری دي لاري بخلسيږي او دوی بخپل سره خبره کوي موږ به خپل مشرانو سره کوو.
د خوست او کرم مشرانوي په دې سیمه کې امن دوستي او د اړیکو پرخواله په دې پورې تړلې دي چې د دواړو خواو د میشتو ولسونو په خوانه یو دودونو څلو او نرخونو ته ارزښت ورکول شي. د کورم یو بل اوسیدونکو سید ذوالفقار علی شوایی
د کوم ستونزې دي دا ټول ستونزې به ان شاء الله د جرګې مرکې په لیاري او
او خبرو پاته روزه کس یو بل سره مورشتي دي مذهب ميو دي ريواج ميو دي جبه ميو دي کلچر ميو دي دا ټول مسلې به ان شاء الله زه خوشمنيو ته نورې سره مسلې دي دا به جرګه په لاري اوري
یاد دي د خوست په سرحدي سیمو همدارنګ د کرخي پوری غاړي په کورما او شمالي وزیرستان کې د وزیرو تنیو ګربزو منګلو او زازایو زینګټ قومونه وسیږي که څنګه په وروستیو کلونو کې پر ډیورن کرخه اغزنتار دواړو لورو ته د خلکو تګ را تګ ستونزمن کړی، خو پخوا یادو قومونو د یو بل لوري د خوښیو په نمانځنو او د خفګانونو او مصیبتونو په غم شریکیو کې برخه اخیسته.
اوس به هم ارزګان ته ورشو، د هغې پلار کیسه به در سره شریکې کړو چې شاید به 50 ماشومان لري.
او 50 کلن محمد صادق اوس مهال لخپل ټول اولادونو سره یو ځای د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ شار اړوند په خیرو کاری سیمه کې د بیوزلی لامل د دریو خونو په یو کرایه کور کې ژوند کوي. شاغلی محمد صادق د څلورو شذو څخه 250 اولادونه لري چې اته ویشتې هلکان او څلور ویشتې انجونې دي. هغه زیاته کړه چې نه نور اولادونه یې مړه سوي چې لاغو ټولو سره یو شپېته کېږي.
ودونه خو ما څلور کړي جوړول، څلور ودونه مې کړي دي. تقریبا یو مې په چیروغه چیر حکومت کې کړي دي، هغه د چیر نظام کې وه، هغه مجاهدینو شپې چې وې. بل مې په طالبانو په چیرو طالبانو کې کړي دي، بل مې په چیرو طالبانو کړي، بل مې په دغه چیر په دغه حکومت کې کړي. څلور ودونه ما کړي دي او ماشومان مې د خدای مال دوه 50 تنه اولاد ده.
د نموړي په خبره د اولادونو عمرونه یې له شپږو کلونو څخه نیولې تر شلو کلونو پورې رسیږي، خو اکثره ماشومان چې موږ یې لیدلي دي له دوو کلونو څخه نیولې تر لسو کلونو پورې دي چې په خورا بد وضعیت کې قرار لري. ښاغلی محمد صادق وویل چې د ډیرو اولادونو لرل خوند ورکوي، خو ارمان کوي چې کاش د ساتلو توانې هم درلودلی.
دا غدری ارمان یې لرم، ستړی یم، ورته قرضدار یم، خلکو په عذاب کړی یم، مګر نو خدا غاړې مو څنګه وکړ. نو دغه کومک چې ما سره اوس د تعلیم په برخه کې وروره دی، یو ډوډیو د مرستې په نظر کاره برابر کړي، زه به ډېر د خلکو څخه خوشحاله سم، د دې موسساته به څه خوشحاله سم، د لوړو چارواکو څه به خوشحاله چې هر سړی کومک را سره وکړي. که موسساتې که لوړو چارواکي دې غټه ځواني بولم لکه د پاره د خدای چې دی ما سره کې د دغه مؤمنان دپاره.
د محمد صادق په نوم د دې کس ماشومان د خپل پلار د روغتیا فاړه هم اندېښمن دي او وایي که یې پلار نه وي نو ساتنه به یې سخته وي. د نوموړي زوی او لور حسیب الله اولس کلنه لور وارثه یې په دې ارمان دي چې د نورو ماشومانو په څیر ښوونځي ته لاړ شي او زده کړې وکړي.
زموږ دا غوښتنه ده چې موږ نورو نوم په یو درس په شي سره اخته سي او کومک یو شي راسره وکړي.
دا غواړو چې زما د پلار سره مرسته وکړي. موږ دا غواړو چې زما پلار سره موږ تعلیم تر واچي. موږ دا غواړو چې زما پلار بیخي مسكين دي، موږ په کالو موږ په شولا کړی سره. موږ دا غواړو چې موږ د ماشام د سات ډوډۍ ولا کلر.
دا محمد صادق گاونډیان هم د هغه د بیوزلی خبرې تاییدوي او وایي چې ډیر کله د یور سره مرسته کوي. هغه له حکومت او مرستندوی ادارو غوښتنه کوي چې لیات کس سره د سرپناه او خوراکي توکو او اولادونو ته د زده کړې د زمینې په برابرولو کې مرسته وکړي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ما دا پیغام دی چې د دغه لارو د افغانستان او د پاکستان ترمنځ کومې اړیکې خرابې دي، دغه لارې بندې دي، باید دغه لارې خلاصې شي، موږ ته پرانیستل شي، ځکه چې موږ مشکلات سره مخ یو، مریضان لرو، شل مشکلات لرو، پر یوه لاره نه شو تللی او دغه د دې یوه بنه او بله بنه ده چې سره کوي. باید موږ ته دغه لارې پرانیستل شي، پر دغه باندې هیڅ موږ نه شو کولی. موږ ته مریضان پراته یې، موږ شل مشکلات لرو، نیم کور مالته یې، نیم دې خواته یې، مګر موږ نه شو کولی چې ولاړ شو یا واوړو. کله د پاسپورت خبره کوي، کله د چش خبره کوي، کله ته موږ همدغه نه وس طاقت زم نه لرم چې د پاسپورت جوړ کړم، ویزا جوړ کړم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موږ آزادی رادیو څخه ډیر مننده یو چې زموږ د لنډۍ سره شریکي، خاص کر په افغانستان کې یو دا مشکل هم ده چې هر شبکه ډیر زیات مصرف غواړي، دوه مصرف غواړي چې دور زمون کور مصرف نه غواړي. لکه یو شبکه اوس مثال افغان بیسیم ده، افغان بیسیم تقریبا په 200 روپۍ باندې 3 جی بی د یو ایم میشت لپاره ورکړي او هغه راغی نه کافي کې یان تر دې چې 1500 کار هم نه ورکړي. ته ایم پی ان ده، یعنی اریباسی، هغه په 999 افغانۍ باندې 40 جی بی ورکړي. نو زمون غږ باید تاسو له نړۍ سره شریک کړئ چې زمون په دې وختونو باندې دا ونه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټول کارکون ته زما لخوا سلامونه وړاندې کوم. ما ویله مال دا ما غوښتنه ده چې د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ چې بسته د ولایت مقام دی د ولایت په اندازه خلک لري انسانان یې پسې ډېر دی جانبار نه لري ډېر خلک ورسره په تکلیف دغه زموږ یو ژغ ترې ځای پرې ورسوئ چې دا جانبار ته جوړ کړي ډېر ورسره په تکلیف ده.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
توی منی مای کی درته زهرو کاروان پروگرام رو خود را غی وړاندې لاند خبرونه. په بدخشان کې سیلونو دی وی کورنۍ لاس غړي وژلې د طالبان تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون د سیمایزو چارواکو له قدر راپور کړی چې د کسان د بدخشان د مرکز فیض آباد په اړوند مورچک سیمه کې سیل وړي د سیمایزو چارواکو په حواله د پیښې تیر شپه شوې. چارواکو ویلي چې د دریو تنو مړ موندل شوی او د پات مړو د موندلو لپاره هڅې روانې دي. د بدخشان سیمایزو چارواکو د غراس دی ولایت په شاوخوا لسو ولسوالیو کې په نو سیلونو کې خلکو ته د درنو زیانونو د اړولو خبره هم کړې ده. بل پلو د طالبان تر کنټرول لاندې د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت هوا پیژندنې ادارې نن او سبا د هیواد په ځینو ولایتونو کې د تیزو بارانونو د ورېدو اټکل کړی دی. ادارې نن پر خپل ایکس پاڼې د سالنګونو په ګډون په پروان، ننګرهار، میدان وردګ، غور، بامیان، هرات، غزنی، پکتیکا، کندهار، هلمند، نیمروز او فراه ولایتونو کې د تیزو بارانونو د ورېدو او تیزو بادونو د پیښېدو خبرداری هم ورکړی. وروستیو سیلابونو په افغانستان کې د سلهاو کسانو ژوند اخیستی او په زرګونه کرنیزې ځمکې ویجاړې کړې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې پرون شنبه 1568 کسان چې له پاکستانه ایستل شوي وو بیرته خپل هیواد ته راغلي دي. د وزارت نن پر خپل ایکس پاڼې یا پخواني ټویټر لیکلي دي چې دغه کسان د ترخم او سپین بولدک له لارې وطن ته راستانه شوي. پاکستان له خپلې خاورې د تېر کال د نومبر په میاشت کې د افغانانو د ایستلو بهیر پیل کړی دی. او د کابل کندهار پر لویه لاره د یو بس چپه کېدو په پیښه کې لږ تر لږه دوه کسان مړه او دېرش نور ټپیان شوي دي. سیمیزو چارواکو د زابل د امیر روغتیا د رئیس میرویس افغان په حواله راپور کړی دی چې دغه پیښه تېره شپه د زابل ولایت په شهر صفا ولسوالۍ کې شوې ده. د چارواکو په وینا په ټپیانو کې یولس ښځې دي چې د درملنې په موخه نږدې روغتون ته وړل شوې دي. د دې پیښې د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د سړکونو خرابوالی، د چلوونکو بې احتیاطي او د ترافیکي اصولو نه رعایت په افغانستان کې د زیات ترافیکي پیښو اصلي علت ګڼل کېږي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونې خبرونه ته مرابولم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې بوابه چې د طالبانو حکومت د کیمیاوي نشې موادو جوړولو نږدې یو نیم سل کارخانه ویجاړی کړی دی.
کشتی خشخاش در افغانستان نزدې به صفر است که قاچاق از دهی راستا ما
په افغانستان کې د کوکنارو کښه پردنیسی شوې ده. موږ د نشې موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره هم خپل کوشش کوو.
په یو بل راپور کې بوابه چې یو تازه څېړنه کوي د چرسو نشه د معتاد مور په ګېډه کې د هغې د ماشوم د ودې مخه نیسي.
و تعداد جوانانی که استفاده میکنن خصوصا طبقه
هغه جوانان په تیر بیا میرمنی چې چرس د بلې نشي سره ګډوي د هغوی په ګیډه کې ماشوم ناوړه جسم لري. په تیر بیا مغزو ته د اکسیجن او وینې د رسیدو جریان بندیږي.
دا چې نشي مواد ولې د بدن درې د لامل کیږي په دې اړه مو د متادینو د درملنې له متخصص ډاکټر کول اصغر شریفیار سره مرکه کړي.
ټول نشه یي مواد د بدن د ریکتیدو سبب کیږي، خصوصا الکول یا شراب، اپین او یا د اپین مشتقات لکه هیروین یا پودر ورتوي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډراما لرو.
نه خو من نه سبزه دا کار نه کوم، تاسو بس نه یاست پوه شوي.
تر دې خوښه چې زه د یو وره تلاشی کوم.
هه دا کوم انده سه تلاشی مکه سبدا
خواه نه تا تو شدی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبان حکومت ادعا کوي چې په تیر اونۍ کې په افغانستان کې د نشه یي موادو جوړولو تر سلو ډېری کارخانې ویجاړې کړې دي. د طالبانو د حکومت د کورنی چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ په دې کارخانو کې د نشه یي موادو جوړولو ترڅنګ د نشه یي موادو جوړولو لپاره کیمیاوي مواد هم پروسس کېدل. له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان د کیمیاوي نشه یي موادو د تولید دوام خطرناک کار بولي او وایي کله دې موادو سره مبارزې ته ډیر پام ونیسي د جوړولو اندازه به یې نور هم ډیره سي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د نیولسو نشه یي موادو په ډولونو کې د کیمیاوي نشه یي موادو اندازه ډیره سوې ده. دا نشه یي مواد چې په افغانستان کې جوړ سوي د دې هیواد بېلابېلو ښارونو ته قاچاق کیږي. د طالبانو د حکومت د کورنی چارو وزارت تازه ویلي چې د نشه یي موادو د جوړولو څو کارخانې ویجاړې کړې دي. د یادولو وړ ده چې په دې کارخانو کې تر ډېره حده کیمیاوي نشه یي مواد په تېره بیا شیشه جوړېدل. د کورنی چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د معلوماتو پر بنسټ د طالبانو نظامیانو په تېره اونۍ کې د افغانستان په څو ولایتونو کې د نشه یي موادو جوړولو 133 کارخانې ویجاړې کړې دي. په دې لړ کې 1 کارخانې په نیمروز، 14 کارخانې په فراه، 3 کارخانې په هرات او 9 کارخانې په غور ولایت کې تخریب شوې دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وایي له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د دوی امکانات لږ دي او دا لږ امکانات د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې لګول کیږي.
کشتی خشخاش در افغانستان نزدی به صفر است. کی قاچاق از دهی راستا ما؟
پا افغانستان که ده کوکنار و که خصه پردنیسی شوی دهی. موگ ده نشه مواد و ده قاچاق و ده مخنوی لپاره هم خپل کوخخ کهو. موگ حسه کهو چیز موگ ده مبارزی کچل وره شی. او پا بش پر دول ده نشه مواد و ده قاچاق و مخوانی ور شی. ده کار دیر وقت واری. او از موگ امکانات لگ دی. موگ تر ده محال ده کوکنار و ده کخ ده مخنوی لپاره کوخخونه کردی دی. تر ده روستا به انشالله دیر حسه و کرو چی نشه مواد قاچاق نشی. او پا بش پر
لدی
کارخانو څخه 100 لیټره تیزاب ومان بوټی رنگ او بیلابیل لاس کیمیاوي مواد لاس سوي چی د کیمیاوي نشه یي مواد په جوړولو کې کار ځنی اخستل کېده. که څه هم د طالبانو حکومت خپلواکو بنسټونو ته اجازه نه ورکوي چی په افغانستان کې د نشه یي مواد وضعیت له نږدې څخه وڅاري. او په دې اړه د ملګرو ملتونو تازه راپور هم نه دی خپور سوی. خو پروسش کال د دې سازمان یو راپور وښودل چې په افغانستان کې د کیمیاوي نشه مواد جوړیدل په چټکۍ سره ډیریږي. له نشه مواد سره د مبارزې تحلیلګران وایي د طالبانو حکومت د کوکنارو مسلې ته ډیره توجه کړې او له دې فرصت څخه د کیمیاوي نشه مواد مافیایي ډلو ګټه اخیستې ده. دې ډلو چې پخوا به یې تاریخ قاچاق کول اوس یې د کیمیاوي نشه موادو قاچاق ته پام اړولی دی ځکه چې د دې ډول نشه موادو قاچاق ډیر اسانه دی. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت پالیسي په قانون معین ډاکټر ظفر په افغانستان کې د کیمیاوي نشه یي موادو د تولید مسله خطرناک بولي.
تریاکو سره خو مبارزه وشي خو نور خطر مواد هم کېدلی شي یا د خارج نه یا په داخل کې باید تولید شي هغه خپل یو درد سر دی.
د اروپایي ټولنې د نشه یي موادو ایوتیا د څارنې ادارې په وروستي راپور کې ویل سوي و چې افغانستان د کیمیاوي نشه یي موادو د تولید په سرچینه اروپا ته د دې موادو د قاچاق په لاره اوښتې دي ځکه ډیری نشه یي مواد د ایران او پاکستان د لارې اروپایي هیوادونو ته قاچاق کیږي. د طالبانو د حکومت د کورنی چارو وزارت هم په دې وروستیو کې دعا کړې چې افغانستان ته له د باندې څخه ډیری هغه کیمیاوي مواد قاچاق کیږي چې د نشه یي موادو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت د کیمیاوي نشه یي موادو جوړولو نږدې 1.5 کارخانې ویجاړې کړې دي.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي. دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو اوس په دیاله راپور درو چې یو تازه چیرنه خي د چرسو نشه د معتاد مور په گیډه کې د هغې د ماشوم د ودی مخه نشي او جسمی شکل یې هم غیر منظم کوي. دا چیرنه چې د امریکا متحده ایالاتونو د مشیګان په انتون کړي خي د چرسو نشه د دې سبب کیږي چې د معتاد مور په نس کې ماشوم کافی وزن ونه لري او د بدن ټول غړي په تیر بیا د سر جمجمې ته ډیر زیان رسیږي. ډاکټران وایي چې د چرسو نشه د نورو زیانونو تر څنګ د مور ذهني او رواني نارامي د هغې په ګیډه کې پر ماشوم هم ناوړه اغیزه کوي او نیمګړی پیدا کیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا څېړنه چې د امریکا متحده ایالاتونو د مشیکن پوهنتون طبي پوهنځي ترسره کړې، د 109 داسې میندو معاینات چې د چرسو نشه یې کوله، د 101 هغو امیدوارو میندو سره پرتله شوي چې هیڅ ډول دودي نشه یې نه کوله. د دې څېړنې پایله ښیي چې د امیدوارۍ په لومړیو دریو میاشتو کې د مور په ګیډه کې د هغې پر ماشوم د چرسو نشه ډېرې ناوړه اغیزې لري. ډاکټران وایي چې د امیدوارۍ په لومړیو دریو میاشتو کې د چرسو نشه د دې سبب کیږي چې د مور په ګیډه کې ماشوم کافي وزن ونه لري او وده ونه کړي. د امیدوارۍ لومړۍ درې میاشتې هغه دوره ده چې ماشوم د مور په ګیډه کې وده کوي. د مشیګان پوهنتون ډاکټران وایي چې د کم وزن ماشوم پیدا کېدل د هغه د نیمګړتیاو له نښو څخه ده، ځکه په دې موده کې کم وزن د دې سبب کیږي چې ماشوم معلول شي او یا یې حافظه کمزوري وي. د دې څېړنې په راپور کې راغلي چې د چرسو د نشې تر ټولو خطرناک شکل سګرټای دی. د چرسو د استعمال هغه شکل دی چې په افغانستان کې ډېر رواج لري او چرس له تنباکو سره یو ځای استعمالېږي. د معتادینو د درملنې متخصص نومان رشیدی وایي چې د امیدوارۍ په بهیر کې د چرسو نشه د مور په ګیډه کې د ماشوم مغزو ته د اکسیجن او وینې د رسېدو جریان بندوي.
وی تعداد جوانانی که استفاده میکنن خصوصا طبقه
هغه ځوانان په تیر بیا میرمنې چې چرس د بلې نشې سره ګډوي د هغوی په ګیډه کې ماشوم ناوړه جسم لري. په تیر بیا مغزو ته د اکسیجن او وینې د رسیدو جریان بندیږي. د غډول د ولادي جسمي نیمګړتیا او حافظې د کمزوري سبب کیږي.
باوجود اورده میتنه
په دې څېړنه کې ډاکټرانو د امیدوارۍ په لومړیو دریو میاشتو کې ځینې میندې له چرسو څخه منع کړي دي، خو بیا یې هم نویو زیږیدلو ماشومانو د مغز ستونزې درلودې. په تېره بیا د سر جمجمې ته یې ډېر زیان رسېدلی و. په کابل کې د ښځینه معتادینو د درملنې سلبستریز روغتون مرستیاله ډاکټر فریما نکهت وایي هغه معتادې میرمنې چې دوی ته د درملنې لپاره ورسي ډېری یې جدي ستونزې لري او نوي زیږیدلي ماشومان یې هم ډېر نارامه او جنجالي وي.
وقتی که طفل در بطن مادر می باشد،
کله چې ماشوم د مور په ګیډه کې وي، د مور خواړه خوري. په دې صورت کې ښکاره خبر ده چې مور څه خوري. د دې له لارې ماشوم ته هم رسېږي. کله چې مور د امیدوارۍ پر مهال لوړ فشار، خفګان او ذهني ستونزې ولري، په ګیډه کې ماشوم هم همدا مشکلات لري. موږ داسې ناروغان هم درلودلې چې کله یې ماشومان زیږیدلي ډېر نارامه وي او موږ یې په دوا درملنه کړې ده.
پروسه کال د امریکا متحده ایالاتونو په نیویارک کې هم پر امیدوارو میندو د چرسو د اغیز په اړه یوه څېړنه شوې وه. دې څېړنې ښودلی وه چې د امیدوارۍ پر مهال د مور لخوا د چرسو نشه د هغې په ګیډه کې ماشوم ته د رواني فشار او خفګان ناروغي پیدا کوي او اندا چې په اوتیزم یې اخته کوي. دې څېړنې وښودله چې د مور لخوا د چرسو د نشې ناوړه اغیزې پر ماشوم باندې تر زیږیدلو وروسته له دریو څخه بیا تر شپږو کالو پورې هم پاتې کیږي.
ترنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې د چرسو نشه د معتادې مور په ګیډه کې د هغې د ماشوم د ودې مخه نیسي.
نشه د معتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډي نه لري، په خپل ځان شک کوي، په فامیل شک کوي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ورن اخر می ورځ ځوان بیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کوي زه څنګه مسبد بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاص وانه
ادواد د تاریا کې را کزای چې په دغم کې ختک
مال دې دمون خراب کو او دوی دمون غوچ کړو او خون دې دمون خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دوی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزن له امله یخت نیول او مرسته.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځنګړي اونۍ ز خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه چې لږ ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1250 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې د نشه یي موادو استعمال د انسان د وجود توازن له منځه وړي او په نتیجه کې د لاسونو، پښو او سر د ریږدېدلو سبب کیږي. دا چې نشه یي مواد ولې د بدن درېدلو لامل کیږي؟ کوم ډول نشه یي مواد ډېر دغه ستونزه پیښوي؟ نشه یي مواد معمولا د بدن کوم غړي په ریګ دراولي؟ د نشې په کوم پړاو کې د معتاد لاسونه او پښې ریږدي او د بدن د ځینو غړو ریږدېدل معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کوي؟ په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې ولې د ځینو کسانو د بدن غړي ریږدي؟
لومړی عصبي علتونه، مثلا یو نوع عصبي ناروغي چې د فارکنسونیزم په نامه یادیږي، په دغه مرض کې هم د بدن غړي اکثره لاسونه پښې او سر رفیږي. بعضي رواني ستونزې لکه انزایټي یا ویره ډپریشن، دا هم د بدن د غړو د ریږدېدو سبب کیدلی شي. ستونو کې چې کومه غوده د تایرایډ په نامه ده، هغې ناروغۍ کې د بدن غړي خصوصا لاسونه او زړه رپیږي. همدارنګه د ډوپامین کمښت او د اسټایل کولین زیاتوالی، دا هم د بدن د ریږدېدو سبب کیږي. همدارنګه نشه یي مواد که هغه د اپین خاندان وي، مورفین، کوډین، ټرامادول، هیروین او همدارنګه الکول او نور نشه یي مواد، د دوی استعمال او قطع کېدی په یو دوم دواړه، دا هم د بدن د ریږدېدو سبب کیدلی شي. او بعضی عصبي دوایانې دوی هم د بدن د ځینو غړو خصوصا د لاسونو، د زړو، د پښو، د سر د رپیدو د ریږدېدو سبب کیدلی شي.
تاسو د بدن د ریغ په لاملونو کې د نشه یي موادو یادونه هم وکړه. نشه یي مواد ولې د بدن د ریږدېدلو لامل ګرځي؟
نشه یي مواد په څو میکانیزمو یا په څو میخانیکتونو د بدن د ریږدېدو سبب کیږي. اول دا چې خپل بازل ګنګلیو یا بازل نیکلیو ورته وایي چې کوم د مغز په منځ کې واقع دي، او د دوی وظیفه دا ده چې د بدن حرکات کنټرول کړي. نشه یي مواد اول په مستقیم ډول په دغو بازل ګنګلیا یا بازل نیکلیو باندې اغیزه کوي او د دغه هستو د ربیدو سبب کیږي. په نتیجه کې د بدن د حرکاتو د غیر موازنی او یا د رفیده سبب کیږي. بل دا چې زموږ استاسو توازن د سیریبیلم یا د دماغ اصغر وظیفه ده، نو نشه یي مواد په سیریبیلم باندې هم بد اغیزه کوي یا دماغ اصغر باندې بد اغیزه کوي، د هغې د تخریب او خرابیدو، د هغې د وظیفې د کموالي سبب کیږي. یعنی نشیانو ته فکر وکړي کاږه واږه رواني. بل دا چې نشه یي مواد د ډوپامین د چې یو نوع نیورو ترانسمیټر دی یا یو نوع پیغام وړونکی دی عصبي، د دې د کموالي سبب کیږي چې هغه کله کم شي هم د بدن د غړو د ریږدېدو سبب کیږي. همدارنګه نشه یي مواد د اسټایل کولین چې یو بل نوع نیورو ترانسمیټر یا پیغام وړونکی دی، د زیاتوالي سبب کیږي او په نتیجه کې د بدن د ریږدېدو سبب کیږي. د بلی خوانه همدا نشه یي مواد د ادرینالین د افراز او یا د اټونوم سیستم د تغییراتو سبب کیږي، یا د اټونوم سیستم یا خودکار عصبي سیستم د تیزوالي سبب کیږي او په نتیجه کې د زړه ریږدېدا، د پښو د لاسو ریږدېدا کسته پیدا کیږي.
کوم ډول نشه یي مواد لا ډېر په معتادینو کې د بدن د ځینو غړو د ریږد سبب کیږي؟
ټول نشه یي مواد د بدن د ریږدېدو سبب کیږي، خصوصا الکول یا شراب، اپین او یا د اپین مشتقات لکه هیروین یا پودر ورته وایي، مورپین، پیکیډین، پینتازوسین، همدارنګه ټرامادول، برین سټیمولنټس یا مغز پاروونکي لکه کوکاین او یا ټابلیټ کاچ ورته وایي، دا یا شیشه ورته وایي. ټول نشه یي مواد د بدن د اکثر غړو خصوصا د لاسونو، خپو، زړه او د سر د رپیدو او ریږدېدو سبب کیدلی شي.
د نشه په کوم پړاو کې د معتادینو لاسونه او پښې ډېر ریږدي؟
د نشې په ټولو پړاوونو کې د معتاد لاسونه او پښې ډېر رپیږي، خو هغه کسان چې اول ځل د پاره پر اوږدي کیږي، ډېر خلکو پښې او لاسونه ډېر رپیږي او زړه ډېر رپیږي. او هغه کسان چې ډېر زیات مقدار سره نشه یي مواد استفاده کوي، هغوی ډېر لاسونه او پښې د ریږدېدو سبب کیږي. او د نشې په آخر مرحله کې کله چې دی نشې ډېر ضعیف کړي او نشه ډېر وخت دپاره استعمالوي او دغه اعصابو کې د دوه د کمزوري سبب شوي نو په دغه وختونو کې نشه زیات د بدن د خپل لاسونو او د زړه د ریګدېدا سبب کیږي.
د بدن د جینو غړو ریګدېدل معتادین لسه ډول ستونزو سره مخ کوي.
اول خو دا چې د بدن رفیدل او یا ریګدېدل په ظاهري ډول باندې یا وجاهت یا ښکلا باندې هم بد تاثیر کولی شي. دویم دا چې دوی یو نوا ټارګیټ یا نښانه کیږي، مثلا د دوی لاسونه او پښې رفیږي نو خلک عام خلک چې ګوري دوی یو نوا سټیګما ورته پیدا کیږي چې دا خلک حتمن نشیان دي او دوی ته په بد نظر کتل کیږي. دریم دا چې د کسان چې لاسونه رفیږي یا پښې رفیږي ریږدي یا زړه ریږدي، دوی خپل کارونه درست سم نشي کولی، دوی خپل ژوند سم نشي کولی، حتی په خبرو کې هم دوی ته رفیدا پیدا کیږي، خبرې د دوی سمې نه وي، واضح نه وي. بالاخره دوی ته ډېرې فزیکي، کورنۍ او اجتماعي ستونزې راولړېدلی شي.
آیا د ټولو نشیانو لاسونه سر او یا پښې ریږدي او که ځینې ځانګړي کسان له دې ستونزې سره مخ کیږي؟
په اولو مراحلو کې کیدلی شي چې اکثره نشیان لاسونه او پښې ورېږدي، او هم همدارنګه د نشې په اخرو مراحلو کې هم کیدلی شي چې عصبي غړي خراب شي او یا وظیفې خپلې درست انجام نه کړي. په دې صورت کې هم کیدلی شي چې ټول نشیان لاسونه سر او پښې او بالاخره زړونه ورپیږي. خو داسې کیدلی شي چې بعضې نشیانو کې د علامې ونه لیدل شي، او هغه نشیان چې هغوی د مخکې نه رواني ستونزې لري یا د پارکینسون ناروغي لري یا ټریمور لري یا انزایټي ویره لري او یا نور عصبي ناروغۍ لري یا د ډوفامین کمښت لري یا د اډرینالین زیاتښت مثلا د انزایټي په ناروغانو کې دا شیان ولري، او دا نشیان چې دي ډېر زر دي ته مساعد دي چې د دوی پښې او لاسونه په زیات اندازه باندې نظر و نورو ته ورپیږي.
که څوک نشه پرېږدي، آیا د بدن لړزېدل ښه کیږي او که ځانګړې درملنې ته اړتیا لري؟
هغه کسان چې د هغوی عصبي سیستم د نشې په وجه ډېر کمزوری شوی وي، د خلکو ځانګړې درملنې ته ضرورت لري. او ډېری کسان هغه چې پرمختګ ډېر نه وي کړی او د دوی سیستمونه نه وي ور خراب شوي، د دې امکان شته چې د نشې په پرېښودلو سره بېرته د دوی هغه مرکزونو خپل فعالیت فیل کړي او د دوی ریګدېدا د منځه لاړ شي. او هغه کسان چې کوم رواني ستونزې لري، د مثلا انزایټي یا ډیپریشن لري، د نشې په پرېښودلو سره کېدلی شي چې د هغوی په ریګدېدا کې یو څه اندازه خوالی راشي، منتها بیا هم هغوی ضرورت لري چې خپله تخصصي بخش ته لاړ شي او خپله تداوي سرته ورسوي.
په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي د نشې موادو استعمال د معتاد د وجود حرکات ګډوډوي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب تم چلا شیلی بچی مور دی پودر وشی، پلا دی پودر وشی، یا می خور الجزت پودر وشی، یا دی میر پودر وشی.
پلار پا مری که نوام، پا مور خوص بی خبر نه، خم خم مارم.
چی مونگ پلار نواخست یو نیم لک دالر بو، انداغ سرمایه مطول او خرم.
دا نشه موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې څلور ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واورئ. دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخه تر ورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شل چې اکبر یو بس موټر چلوي، د لوی لارې پر غاړه خپل موټر یو رستورانت ته دروي او سپرلوی ته وایي چې دلته به ډوډۍ وخورو او بیا به ځو. سپرلی چې رستورانت ته ننوځي، سمدلاسه پولیس رستورانت محاصره کوي. دا چې پولیسو ولې رستورانت محاصره کړ او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
ورونو په دې هوټل کې ډوډۍ خورو خو ډېر وخت به نه تېروئ، لاره اوږده ده، یو ساعت وروسته راشئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام اکبر استاد، په خیر راغلی؟ ستړی مشی؟
شکر لالا، تم ستړی مشی؟
خیر اوسې، قربان دشم. دا دې ډوډۍ مې درته راوړه.
دا دې څومره ډوډۍ راوړه؟ زه دا دومره ډوډۍ خوړلی شم
استاده. داسې نه ده چې مونږ پر تاسې د دې ډوډۍ احسان اچوو، اصلا تاسې همیشه پر مونږ لوی احسان کوئ.
پوه نه شوم، څنګه احسان؟
که تاسې زموږ هوټل ته موټر ونه دروئ، نو زموږ هوټل ته به پر یوه ځای دومره مېلمانه له کومه راشي؟
بس انډیوالی ده، نو موږ به مېلمانه درته راولو او تاسې به موږ ته ډېره ښه ډوډۍ راکوئ. په څنګه به یې د زمري نوکام راکوي؟
استاده ډوډۍ دې وخوره چې سړېږي.
سمه ده، خورم یې، خو ته ورشه ژر هغه زما امانتي راوړه چې ډېر خمار یم، نن مې تر ډوډۍ ډېر زیات زړه ورته کېږي.
استاده غم مه کوه، ستا امانتي مې مخکې لا راوړی دی. دا دې واخله، یو ورځ چې پوره هفته دې بس دی.
یاره شکر لالا، وایم ژوندی اوسې ژوندی.
اکبر استاذه، دا ستا ملګری ولې ولاړ؟ ده خو نه ډوډۍ وخوړه او نه یې بل شی وغوښت.
زما ملګری؟ زما سره خو ملګری نه و، څوک یادوي؟
دغه ځوان چې ستا څنګ ته ناست و همدا اوس ولاړه.
دا ځوان زه نه پېژنم، ما فکر کاوه چې موټروان به وي او ته به یې پېژنې.
زه خو د دې لین ټول موټروانان پېژنم، خو دی موټروان غوندې نه ښکارېده. ما فکر وکړ چې ستا انډیوال دی.
زه خیر دی، یو څوک به وینو. په دې خبرو پسې مه ګرځه شکور لالا.
قماندان صاحب، هغه دوټا شاګرد دغه دی چې موټروانانو ته چرس وروړي، شکور نومېږي.
بس ومې پېژنده، ته ولاړ شه، نور دې ما ته پرېږده.
شکورا و شکورا.
بله قماندان صاحب.
ته دلته راشه.
دا راغلم قماندان صاحب.
دا موټروانانو ته چرس ته ورکوې؟
څه شی چرس؟ نه قماندان صاحب، زه دا کار نه کوم. تاسې به سم نه یاست پوه شوي.
ته را دی خوښه چې زه د یو وارې تلاشي کوم.
دا دی قماندان صاحب، تلاشي مه کوئ صاحب. دا دی
خواهنه، دا څه شی دی؟ تا خو ویل چرس را سره نشته. وګوره ټول بالا پوش دې له چرسو ډک دی.
قماندان صاحب ما خوشی که صاحب، زه بېګناه یم.
ته یو مجرم یې، څنګه دې خوشی کوم؟ دا هره ورځ چې موټرونه ټکر کیږي او یا چپه کیږي، دا اکثرو علت یې دا دی چې موټروانان نشیان دي او نشي مواد تاسو ورکوئ.
قماندان صاحب، زه خو د هوټل مزدور یم. د هوټل خاوند راته ویلي دي چې موټروانانو ته چرس ورکوه، او چرس هم د هوټل د خاوند دی صاحب.
نو د هوټل خاوند به هر ناروا کار درته وایي، بس ته به یې کوې؟ د هوټل خاوند چیرته دی
صاحب؟ هغه نه دی راغلی نن.
نور چرس چیرې دي؟
نور چرس نشته صاحب.
ته له پولیسو سره چالاکی کوې ها؟ ژر راته وایه چې نور چرس چیرې دي، که نه نو بیا به سخت پښیمانه شي او جزا به دې نوره هم ډېره شي.
صاحب په دغه پسخانه کې دي. وی ګورې، زه غریب سړی یم صاحب، ما خوشې کوي.
اوهو، دا خو سم د نشه یي موادو ګودام دی. هلکه راشه، دا سړی ونیسه، لاسونه یې ور وتړه او له نشه یي موادو سره یې په موټر کې پورته کړه.
سمه قمندان صاحب.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو الله مل سه.
د زهرو کاروان.
Sahara.